السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتره کېدو خبرداری د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیایي کارکوونکی وایي.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 92 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسېږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی سي. د کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدوري ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غټ شوي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینهواله وایي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستي او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بي وزله هیوادونو کې به خوارزواک ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواک ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه مانا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید چرلن په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدید خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنۍ خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید چرلن په خپل دې ارزونه کې 4 اپریل په 23 د ریلیف په ویبپاڼه خبره کړې د مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې. ویلي دي افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواک ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلي تر بر حال وخت زیاته شوه. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ که یخته دی.
خوارزواکۍ لا ډېر د تاریخ خلک پخته دي. خدا خپل ماشومان په کور کې شته دی. یو درې کالن دی او بل دوه کالن دی. اوس نه هر وچا خبره چې د واري خبرې به ډېر غریب وطن دی. یوې خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډېر زیات غریب او وسم نشته چې دارو په خپل اینګه درې څلور مریستګان دی او شته دارو مونږ خواړه.
دا هم دی ولای د چین ولسوالۍ یو روغتي رضاکار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 92 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي. ځکه بې اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا آر یو ټي اف چې بېوزله هیوادونو کې خوارزواکه ماشومانو ته ورکول کېږي څه ځانګړنې لري؟ سیف د چرلن وایي د خوارزواکه ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک اوړه دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، له پوډرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 1.5 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند ژغورلی چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. د دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 30% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی د دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خورځواکې لامل وی هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو لټولو سترو غوښنو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغان خورځواک ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خورځواکې اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خورځواکې د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي خو بېوزله افغان کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسېدلې وي په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې مې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینی ماڼۍ د اعلان مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې بچي په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو لوري وڅېړل شي. سه‌شنبه د اپریل 22 د سپینی ماڼۍ ویاند دی کارلوین لویټ په یو خبری کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی بلکې د اعتبار موده یې پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ وویل دا هغو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي یوه قانوني پروسه ده او قضیې به یې د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
که چیرې داسې خلک وي چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیې به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندې حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې د راتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لډلې یو تن چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا وای موږ اوس مهال د دې پریکړې خوښ نه یو نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11 په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مۍ له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهالې محافظتي استوګنی اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې دغه افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلې احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو او مذهبي لږکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډېری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي که چیرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو لمخ یو شمیر افغانانو پورسته کې لدی ویری چې امریکا څخه ول وستر شي سویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لګکې عمله تړکیږي. د امریکا مخکینه ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د دې ډلې 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورجو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه موندنې ښیي، هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خلولو نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه موندنې ښیي لنیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خلولو نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار لسنیدنی وروسته د وضعیت درځونی ټول پښتني په نوم خپل اتشپیته مخیز راپور کوي چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتني د راپور په دوام کې چې 2,000 بیرته راستنه شویو کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې لیوونی د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنیدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 70% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 10% د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80% دا کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمېر نورې هم د ستونزې هم راپور کړي، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بېوزلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نوای تعلیم، کار، اقتصاد،
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخې یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو، بچو ته یو خوراک ډوډۍ خو وي سو که نه، چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او 11 نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمېر زیات شوی چې د چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روانې اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سي سي افغان تربیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1,00,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکامیږي چې دی اوس دی وخت لنګ دی په دی وخت خوارم دی لکه واخه په نسته کنه د قرباني ټیم کوم نه خرچيږي داغه نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کو هغه ته وایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دوه ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي، او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې غټولنه پرېږدئ؟
دا څه دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه درېم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پر کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږي او زی کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه. یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسیږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په هغه وخت کې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول؟ یعنی تاسو د هغو کوچانو په ډله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو، مثلا په پسرلي کې وړي کې دی بر وطن ته راتللی، مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچانو په ډله کې نه یې؟
نه موږ په هغو کوچانو ډله کې.
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذ ملک روزي خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشې بوته نږدې کیږو. بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي چې د مطالعې شوق لري خو له وطنه ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډېر کتابونه ځان سره راوړي. دغه څرګندورې داسې مهال کیږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې ستاسو پیغامونه.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلی.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوه نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نه سوړلې بیا یې پریږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پریښول چې زموږ وزن زیاتیږي نه سوړلې.
خو یو شمېر بهر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارېدو ده، او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په 2 یا 3 ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو به ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځېد. حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیږل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل ځینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولي دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري، او ادعا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده، او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټولو اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اوسې جوړ او روغ بیاس. کتاب سره مینه خو ډیر مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، هغه که پلار وي که ورور وي کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینهو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابره. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځمکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه سوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د پنګي وردګو اوسېدونکی او ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. ګرچې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی یا په ځمکه کې مصروف یم، بزګر یم، به هم د کتاب نه لرې پاتینه. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب دست یو دوست دی چې ستاسو نه قدر، ستاسو نه عزت، ستاسو نه هدف، تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسو ته غږیږي او ستاسو نه هر نو دما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، که وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس دی آزادی رادیو کارکونکو او ریدونکو به ټول خی، زه محمد طاهر پکتیکا ولایت غیبیخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو سره کتاب سره تعلق کم وی، له کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا د بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مقبول کی قدر منو بل لیز کن کو زبرش نغم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ واس پیمه د ول سم ټول کی جغرافیا مس من دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو بل لیز کن کو برتر او چور او صحت مند او سیر یو د صحت چمې ګم پتن می تر نو زکن کو د چیز مرسته سو د جغرافیا مس من دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو زکن کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې نوځ به مراته سور باندې بحث ور ورو د کرنی او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې پیپري هم درنګ از مراته سود نن ورځي درسي احتاب يم حق موزګان چینن ورځ به مراته فلوس کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنی او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراجعه تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلاري زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم چې د لوست پای پرې راسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالی زکون کو دلوس د پیل په شپو کې لمړی مجاب تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګول لکه سرنګ چې په تیر لوستونه کې مجاب تاسو د کرنې او همچنان د دې سرنګ مالداری په حق معلومات لاسته راوړو نو نن ورځ په لوست کې مجاب تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسته راوړو چې ستوي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سړي خو ځکه زکون کو کچیر مجاب تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو نو مجاب تاسو د سویل سو چیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي یعنی موږ نه سویل چیز مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی یو څه پیشرفت پکې راغلی دی خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کچا په زیاته کچا سره د زکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې نه سي پوره کولای او دوی لوږي او تند سره مخامخ دي په اوسنی وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دي په ورځنی کارونه چې دي لوږي او تند سره مخامخ دي ځکه کچیر مراد تاسو د افغانستان اقتصادي ویش دو ګورو په سره کې څلور ویش کورنی هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک چې دي دا کوم څلر ویش پیسې د کوم خلک چې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تند سره مخامخ دي او هم شنه په ټول هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغه یې نس کولای خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې ل زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکي له ستونزې سره مخامخ دي په دې باندې اخصي وي ځکه ښه غذایی توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغه د خپل اولادونو روزنه وکړي نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووه یې له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور څلوېښت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي کچیر مجاب تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپریال ته متوجه اوسېږو دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډایه هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کچیر مجاب تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو مجاب تاسو کولی سو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزن راپورته کړو نه یوازې دا چې مجاب تاسو به د خپل هیواد ورځنی اړتیاوې پوره کړو یعنې د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنی اړتیاوې پوره کړو بلکې لسو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مراتاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اته مراتاسو د دې څخه بشپړول سو بلکې کرنیز محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مراتاسو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري د هغه له جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی ته چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د په ښه حاصلات تر سره کړي ځکه دا یو مهم پکتور دی ښه اقلیم کولای شي چې یو ښه حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه وسی ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي او خاوره باید بشري ووسی لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بسګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نسبر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل ګردیز غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کیږي چې سمه حاصل هیڅ مکی لري نو موږ ویلې سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي که چیرې اوبه کمښت اوسېږي نو هغه هیواد نسي کولای په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ موږ له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي چې دا د هېواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هېواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم سي نو د دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي برابرې نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچولې هم کمزورې دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته چې دا هم زموږ هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره ویدې خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې په اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ویل کېږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هېواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کېږي چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجوده واوسېږي نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دي، ګاز دي، اوبه دي، باد دي، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعتخیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سون توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي. چې نفت هم زموږ د هېواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1905 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسپله چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله. او دا معلومه شوله چې په زموږ په هېواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لوېدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هېواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپله په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنې موږ نشو کولای چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو چې چی نوی کیجی یعنی نوی کیدن کی سرچینی کومو سرچینو تا ویر کیجی لومنی درنو زکون کوم انرژی د تولید د نوی کیدون کی ور سرچینی حق سرچینو تا ویر کیجی چی پا طبیعت پوری پرا اندازه سر مراوتاس و کولیسو چی حق پیدا کدو لکه او با دا مراوتاس کولیسو چی نوی کو بعد او المار چی تل زموش پا چپریار کشتا دی او پای تا رسیدن کی ندی او بیا پایان نلری نو مراوتاس ویلیسو چی دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولی سو مثلا اوبه دي کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري همداسې روانې دي روانې دي موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولی سو لمر دی نن تود دی سبا یخ دی یعنی نن ورځ تود ورځ سبا یخه ورځ د لمر هم نوی کیږي رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي نو دا نوی کیدونکې انرژي ورته وي کیږي خو د انرژي نوی کیدونکې منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي لکه د ډبرو سکاره نفتي دي یعنی نه نوی کیدونکې سرچینې شیدي چې هغه بیرته نه نوی کیږي لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپزه سي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړولی نفت دي همدارنګه ګاز دي کچېرې موږ تاسو وسوزو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوی کیدونکې سرچینې هم زیرمه وي کیږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ تاسو لاسته نه سو راوړلی او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کیږي همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوی کیدونکې او نه نوی کیدونکې برخه هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نیوکتو او ګازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کیږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوی کیدونکې او نه نوی کیدونکې سرچینو څخه کار اخیستل کیږي په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي نه نوی کیدونکې سرچینو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د انرژي د نوی کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي چې له هغو جملو څخه یو بل اوبو انرژي د چې نوی کیدونکې سرچینه یو مهمه سرچینه ده هغه سیندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړی دي او د دې څخه ګټه اخلو نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شئ او اوس یې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي او اوس یې وسند لوس راتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دند د دوه سوالونو دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي لومړنی سوال افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لری دویم سوال انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې نور نو درنو قدر منځ د کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی هیله ده چې یو څه پوه شئ او اوس یې تر بل داسې درس پر ساس په درنه حضور کې حاضرین د الله په امان
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کدر مونږ وګړو لې سکون کو زبرشنا غفار یو زره هم تاسو ټول تشرغاس په ما د ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولستا هله د چې تاسو ټول کدر مونږ وګړو لې سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن مې کدر مونږ سکون کو د تل به سړي او زلبي هم یاد وری کوم هله دین چې د تاسو د نن مزینه ولوس فایل کان تاسو ټول پر زده کوون کې باید خپل زنا سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نوکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. که درمونه وګلرئ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درېیم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، درېیم د هېواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنې موږ به نن ورځ مرد ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هېواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل په ځان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله معلومات لاسته راوړو. په ژبه قدر منځ کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت و، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشل و. چې غازی امان الله خان پنځه ولایتونه چې و، د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و، کابل و، د کابل ولایت و، دویم چې و کندهار ولایت و، دریم هرات، څلورم ترکستان، او پنځم په خپله د قطغن او بدخشان سیمې وې. دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و، او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپله د ختیځې سیمې علي حکومت و، دویم یې سویلي سیمې علي حکومت و، دریم د میمنی علي حکومت و، او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یادېږي. چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي وو. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي وو، نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې وو، په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګي او سابول العبور درې موجودې وې په هیواد کې، او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې. ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډیر کم و، او هم چنان د دوی منیجمنت یې هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله، وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و، درنو زده کوونکو، د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وې، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالی اداره کول چې و، د ولایت د خاصه کېدل، یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و، د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و، په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل، او خپلې دندې په دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لومړی به والی ټول نظر پراشو، ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې و، هغه به ټول یا د ولسوال تر نظر لاندې سرتر سوال کېد. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي، هغه به د والی له نظر څخه سرتر سوال کېد، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي، هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و، چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1300 او یم مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل. کوله چې د افغانستان ولایتونو شمیر 2.4 چې 4.4 او 2.4 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 3.15 اصلي او فرعي کلي پکښې کې شامل و چې وروسته بیا د هغه څخه په 415 مریض کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و دا هم اړ شول یا هم ورته اضافه شول. خو په وروستیو کلونو کې دا کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4.4 چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 3.3 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپله یا هم پایتخت یا مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 4 ولایتونو نمونه هم چنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته پنشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته پنشه کړی چې له هغو جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 لنی وایم او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځانو سره ولی او په منظم ډول سره به زده کوئ. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لومړني شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي دا هم 40,000.89 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 0.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو بیا موږ او تاسو کولی سو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي، یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي، او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دوی د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي، او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی، په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه له برخ څخه پیلېږي، یعنی د برخ ښار څخه پیلېږي، چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز چې دی په خپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80% څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپېریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هېواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هېواد کې د نړۍ نورو سیمو په څېر باندې درې وادي یا هم جلګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپېریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړې برخې جوړې کړي دي، چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده، او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي، او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متره څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي، چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان، د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود، او همدارنګه الیشنګ، او د دې ترڅنګ د امو سیند ګډ ساحل، او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي، او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلا پمان.
Thank you.